مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادي میلما ځانګړي پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د سوریا غوی میاشتې اتمه یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا، ازادۍ او نجات ورځ بللې ده. د طالبانو په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي، د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړه او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات وموند. نن جمعه د غوی سور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له یو دیرشمې کلي سره برابر ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د 1401 کال د سور په اتمه نسکور شو او مجاهدین کابل ته نوتل. وروسته افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان ښځو نجونو لپاره د ملاتړ باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په ګډه اعلامیه ملاتړ وشي. دغه سازمان پرون پنجشنبه په اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سم لوري د تګ لپاره ستایل، خو ویلي دي چې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې د خلکو حقونو د سیستماتیکو سرغړونو له عاملانو سره د حساب کتاب برخه نه ده شامله. د پاکستان پوځ ویلي د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې له وسلوالو سره په نښته کې درې سرتیري وژل شوي دي. د پوځي او چارواکي چې لرسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده، د نوم له خوده له پشارت پرون ازادي راډیو ته دا ادعا وکړه.
د ازادي ملما احمد شاه پاتسون د ازادي میلما پروګرام ته شراغ لاسته. تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شراغ لاست. په پیل کې دا راته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري؟
سلامونه سلی صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټولو اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثبات حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي، ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنه تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، دا مانوي خلا رامنځته کوي، د مانویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي د پاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی ته وهڅي چې مطالعه وکړي. مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول.
د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپل کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم د سمدي چې یو مخ دا شی صفر دی، په یو ډیر غټه کچه باندې دا شی ستا خلک مطالعه کوي، سره ټولیږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کیږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاص دي، مطبعې اوس هم په یو کچه باندې کتابونه چاپي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایرس انتقالي دی دفتن د هغې شیبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي که کتاب دته کور ته پروت همي مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي که دی 15 دقیقې فیسبوک وګوري مثلا یو دلخراشه خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي یا مثلا د مخه تیریږي نو هغه کتاب چې ده په مخکې پروت وي زه فکر کوم چې هغه ته یې لاس نه ورځي هندا وزت پر ما باندې خپل راغلی دی په کوم ګړي کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وزت را ګډوډ کړي زما ذهن یې ګډوډ کړي نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی که پر ځان فشار راولم کتاب راواخمخمه نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي یعنې اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي یو بدلون راځي یو شی کېږي نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي مثلا زه یو مثال وایم یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوې ده یو ښځه ده مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې ده وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم داسې یعنې دغه شیان که چیرې ولیدل سي نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شیبه باندې زړه ورونه غواړي خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاته کېږي نو د عادت یې شکېږي دې څخه ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی یا که وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاته کېږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نسي کولای چې منظمه مطالعه وکړي
بلې پاتون صاحب ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشوونکي خبرونه تصویرونه ویډیوګانې پکښې راځي د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي
سوال هم دی او دا ډېر د کار شونی هم دی خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبوو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یوې بلې نړۍ ته بیایي په بل ځل داسې کولو سره موږ یوې بلې نړۍ ته بیایي بل شی راته ښیي خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي که هر څومره یې موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي دا واضح او ښکاره خبره ده ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې یو برخه به ته یعنې ورته وقف کوې مطالعې دپاره دغه دواړه اعتیاد چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده نو دلته که څوک غواړي چې ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان ترې اندازې پرې منل شوي دي لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم کتاب راواخم نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي څه کول پکار دي که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي یعنې په ورځ کې یوازې 10 دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم هغه کتاب چې راواخستې او د لست کې پراکړلې که څه هم هغه موضوع د لپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي دوام دې نه ورکوي ځان دې یو قسم وږی پرېږدي ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي فرض زه مثال وایم یو کیسه را اخیستې ده لست کې پر اس بیا کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله یا مثلا تلوسې اوج دی دی دا پرېږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ لپاره په زړه پورې موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص مثلا که زه لمړی ځل می چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډیر پیچلی موضوع مطالعه کوم، ممکن که زر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنني، یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي، مثلا که زه مثال ووایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي، نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړې، هغه کتاب را واخلې او پلج پایل باندې وای. دا دوم شی دی. دریم شی دا دی چې هغه ډیر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچیر زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل سره پروت وي، نو ډیره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو، ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي په هغه کې یو زنګ راځي زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي غږ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم، کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوه دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو مطالعې ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی یې دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی، کله کله موږ یو انګېزه اخلو د دې لپاره چې مطالعه وکړو، انګېزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنېږو، کتاب لولو، دوه ورځې بعد درې ورځې بعد زموږ انګېزه بېرته مړاوې کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې دپاره یو ښه لار دا ده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخه او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم، زما دپاره یې ګټه څه شی ده، که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي. دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګېزه مړاوې سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړي دي، یا تا چې انګېزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګېزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکوي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري، دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري، دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا مطالعه وکړي. یو کور دی په هغه کې دېرش څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې، تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړي او بیا وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. عمر د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه وږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم، هغه نه خړوبېږي. زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکړم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېره مننه. جالب ټکی و. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاڅون میلمه دی. پاڅون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځه نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدي سوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسی مطالعه کی د کتاب د موضوع په اړه بیا ورسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي غزان سره ولي کی هغه باندې بدوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې په شوونځیو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعه ته وهڅول سي، یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعه لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایع غسکار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا چې وس نه دی سوی بلکې په تیر شل کلنه دوره کې هم دته څنګه چې شایع غسی د کیفی اړه څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وايي ان د نصاب برخه ده، هغه وګڼي چې هغه یو جبري شی دی، او هغه هیڅکله زما ګمان دا دی، زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسی پیاوړې کولی. د ماشومانو د مطالعې دپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو دپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ، او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورورې، ځکه چې مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي، هغه ورځي هغه کتاب را اخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یوه ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې، او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي، هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه دا زه د مقصد ما ته دا خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغه وایي چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی، یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي، یا داسې. زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت، یو ځای شتون ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې، یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روا نه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته را همړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي، او په کور کتابونه ولري، رای وړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي، او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت، یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کې چې راځي کتابونه ګورو. په کتابونو کې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چیرې مثلا لوبې ترې اندازي پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني، مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور پلار هغه ته ووایي، ورته ویښي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دی په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کی. موږ ځوانان حتی از موږ د پونتون ماسیلین زوینم چې هغوی د کتاب سره ډیره فاصله لري، خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دی په ډیر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښي پونځي. نو دغسي ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاتې. د دې حل لار زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډیر سي، په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراته، او کتاب باید موجود وسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي، او کتاب باید د ژوند یو برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو باندې عادت کېدلای شي، چې وروسته بیا دوی د پاره مطالعه ډیر اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا، او چینې لري هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دی وایي چې ورور تاته کتاب چش درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولري ممکن ډېرې پیسې وګټې.
که مطالعه او خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري، او هم به په استعمال باندې پوه شي، هم به خوند ور باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو دې لپاره چې زموږ نس مړی، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتیا مو ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه شی دی؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو، موږ چې په کورني ژوند مسایلو باندې پوهېږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکنه دی. هر کار په پیسو باندې نه سي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای سي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي، خو ته آرام خوب نه سي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ راپوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان یو مطالعه یې نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان که چیرې خبرې هم ونه کړي، که چیرې څوک تاته درون نه پیژني، دوی که یوازې پر لارې باندې روان وي، زه خو دا فکر کوم، زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار چلا باید څوک وپوهېږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهېږي، دا مطالعه لري، دا پلانی سړی چې دی دا پلانی کس چې دی نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی. دا چې مثلا موږ یې نسو درکولی، موږ یې نسو لیدلی، دا هم زموږ خپل مشکل دی. په کار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې کچیر مثلا زه غریب یم، لازمه ده لپاره مطالعه مهمه ده، خو کچیر زه شته منصب تر هغه ډیر زیات از ما ده لپاره مهمه ده. کچیر زه په سفر زم، مطالعه زما ده لپاره مهمه ده. کچیر زه مریض سم، لازمه ده لپاره مهمه ده. کچیر مثلا زه په شونځي کې یم، زه مطالعه کوم، کچیر زه شونځي څخه فارغ سم، به خدمت ده لپاره مطالعه مهمه ده. نو د شته ده لپاره، د نر ده لپاره، د مسافر ده لپاره، د هر چا ده لپاره مطالعه مهمه ده، تر څو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعې څخه مخکې کم کس وم، اوس هغه کس نه یم، اوس بدل شوی یم. ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعې وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعې څخه وړاندې وي. یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي، خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي، خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعه په ما کې خپلې غځونې کړي دي، ریښې کړي دي، او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی، اسانتیاوي راوستل شوی دي، تغیرات پکې راوستل شوی دي. اوس هغه کسان چې لوست نه دي، هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستلی سي. هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني، په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
یو خو خصوصا د نابینایانو د پاره کزه خبره وکمه دا یو څومره د وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او د دواړو سترګو باندې نابیناو د غوښتل چې خپل د خوشې پونځي ته ولاړ شي خو هغه اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نس کولی تا شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینای ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ شي خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه دلته ځینو کسان کورې ودانه او مرسته ورسره کړې وه نو بیا چې کله رخصتیادی یو ځل زما سره ولیدله هغه یو قسم کمپیوټر یې ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دی ته لارښوونه کوي دوی ته بیا ټریننګ هم ورکړی و په دې باندې او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې یو اپلیکیشن دی او له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و هغه ایرانی جوړ و دغه ژبه چې هغه ایرانی وه چې ده ته بیا لارښوونه کوله چې داسې وکړه او داسې وکړه نو دا شیان یې ورکړي وه او دی چنکړی و دی ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای شم د دې څخه استفاده وکم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیر کوچنۍ برخه ده یعنی د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره معلومات لرم ممکن نورې خو زه معلومات نه لرم نو دا ډیر کم دی دی لپاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی خو په دې وروستیو کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه ورته راوښتې ده چې د هر چا سروکار د ټولنیزو رسنیو سره دی د هر چا سره موبایل ورسره دی د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوې ده او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي کتاب نسی پیدا کولای کتاب نسی رانیولای یعنی رانیسی علاقه نو هغه په کار دادی چې پرې بل لار باندې مجبور تورسو او دا شی ودته ورورسو نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه سوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې لومړی طریقه دا و چې ځینو رادیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي ناول به سپته وی او بیا به د شپې او برخه خبرول هغه مینوال پیدا کړه خدای غستون زبیا دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او تبعید په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړي وای کچیر ته مصرف وای په هغه وخت نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل خراب یدی دا شی تر وندازي پر نتیجه ورکړه خو بیا تر دې ش ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خبرول نو حق هم شدي وس هم ستاسو خلک ته کې به خدای به یو بل مشکل درلودي مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی یعنی خلک نور باندې زړه کیږي په دې باندې کس چې د مطالعه سره عادت ونه لري مطالعه سره مینه ونه لري هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه 3 ساعته دی یا 4 ساعته دی پر هغه باندې د مصرف کې نو دا کار نه کوي یا کمزوري انټرنیټ دی مثلا بند کیږي لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځله زما ځخ پکې بندیږي نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي خپل ځای درلودي خو ډیر موثر نه و په دې ورستی کې وس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی زه فکر کوم چې همدا یو ځانګړی اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری د لپاره جوړ شوی دی ایرانی فارسی د لپاره په خوا هم دی اپلیکیشنونه و د دری او پښتو د لپاره د بلبل نوم باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی او دې اپلیکیشن دوی ژغیز کتابونه اپلوډي او علي تخبريږي دا اپلیکیشن شوالي بدی کې دی چې یو خو ژغ پلیکې مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا لري یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا لري او ډیر انټرنیټ ته اړتیا لري یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټول کتاب واوري بل شوالي دا دی چې دا ته ډاونلودولای شي کتاب اپلای نه اوریدلای شي کچیر ته پر ځای پر وای فای باندې پېښې یا مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کې بیا ورسته په کرا کرا باندې واوري دا شوالي دي خو هل ته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي ځکه ډیر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوی دي وخت باندې ځای شوی دي اول ته خبره شوی دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ځای کړي په کار بدوي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ش کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ځای شوی وي یا مثلا کیفیت په لرنه سوي چې شو ویل سي شو ازي ویل سي چې شي ډیټ کړل سي ځنې شنه ډیټ سوي خدای غا شاند چې دا د قابل د شوالي دي قابل د تغیر دي دا بشه سي نظام چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي ممکن پراتونکو نور اپلیکیشنونه مرپې دا سي زنه پېژم خدای غا لري ډیره شته خود دې شوالي دا دي د ژغوزو کتابونو چې خلک بل دي چې دای وخت ځای کې د ښینی هغه ردلای شي فرض خپل ځان قدر وشه مزه چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته راځم تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی د پښو پیاده نو زه پیاده ځم او پیاده راځم زلته درې ګټ کوم یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بیل اغم وخت دی او زه ځم نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم دا زما په مطالعه کې حساب کیږي بل دا چې زه پیاده ځم مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلی درېمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم دا هغه پر ځای باندې هغه زما هغه ما کرایم را بچت کیږي یعنی هر څوک کولی شي دا اپروچ یا دغه طریقه خپل کې او په دې طریقه باندې دی ډېر کتابونه واوري ډېر کتابونه واوري
ډېر مننه احمد شاه پاتسون د ازادي میلمه په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر ستاسو د معلوماتو څخه مننه بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدئ
ډېره زیاته مننه سالی صاحب ستاسو څخه هم چې موږ ته مو موقع راکړه له وخت راکړ او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام شي کتاب ډېر شي او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.